استماره من دعوت کړي
مننه له همدې سره د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هر کلی کوم د دې خبرونې په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته مو د پاکستان له دښمنۍ خبرو چې د افغان طالبانو او کابل ترمنځ به د سولې د خبرو پراوه په د زمینی برابرولو کې مرسته وکړي. خو مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور راپورونه د افغانستان په اړه خبر کړو خبرونه لرو. پاکستان وی له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مرسته ته چمتو دی. امریکا څلور تنه په افغانستان او عراق کې له القاعده سره د همکارۍ په تور متهم کړل. او سپینه ماڼۍ په مصر کې د روسیې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د تروریستي برید احتمال نه ردوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې وزارت ویان قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل.
افغانستان ہمارا ہمسایہ دوست اور برادر ملک ہے.
افغانستان زمون گاونډي ملګری او ورور هیواد دی. مونږ هلته سوله غواړو او په دې لړکی مول افغانستان سره مرسته کړې ده او دا مرسته روانه وي. پاتشوال طالبان ترمنځ د خپل منځي اختلافات مثلا نه دا غوي داخلي موضوع ده. خو لکه څنګه چې مونږ مخکې هم د افغان دولت په غوښتنه د پاکستان په مرکه کې د سولې د مذاکراتو زمينه برابره کړې و نو که چیرې اوس بیا افغان دولت غواړي مونږ چمتو یو چې یو ځل بیا د خبرو زمينه برابره کړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د خبري دوی ورځې وروسته تر دې کړې دي چې د دې هیواد د سر اعظم جګپوري سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره اوس مناسب وخت نه دی. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هر ورځ د 2000 شاوخوا کې افغانان د هیواد ته د پناه اخیستلو لپاره ورسی شي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر همدارنګ وویل د اکتوبر په میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو ورسېدلی دي. د دی مایزر په وینا د افغان کډوالو ورتګ اندیشمن کړي او غواړي چې مخه ونیسي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ناروی غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د ظرفیتونو پل وړولو د جنگلونو په ساتلو او د سوداګرۍ په وده کې ورسره مرسته وکړي. لار څخه خبره شوې خبر پانه وای ولسمشر غنی دا غوښتنه له افغانستان سره د ناروی د مرستو د تړنې د کمیسون له مشر بیرون تورګادل سره تیر ورځ په لیدنه کې وکړه. د ناروی د دولت استازي په دې لیدنه کې وویل ناروی ته افغانستان ارزښت لري او د دواړو هیوادونو اړیکې لري په خوره هیڅ تودیدي. ولسمشر غنی نارویژي استازي ته وویل چې د افغانستان سره شوې مرستې په ځینو مواردو کې ضایع شوې او د دې لپاره غوره ده چې بهرنۍ مرستې د حکومتي ادارو له لارې ولګول شي. د غور والی وایي یو شمېر کسان دغه ته د رخشانی د سنگسار په ارتباط پیژندل دي. سیمه جوینده ازادي راډیو ته وویل هغه سیمه چیرته چې د 19 کلنه پیغله وژل شوې د حکومت تر کنټرول لاندې نه ده او د طالبانو په ولکه کې ده. مېرمن جوینده د رخشانی د قاتلانو په اړه معلومات ورکړل خو بیا ویل چې دوی نیول شوی نه دي.
ما افراد شناسایی کردیم و یک نفر از اون نام میگه
دا وای مشکسان پیشندل دی یو کس نو مخلم چې هغه مولوی یوسف دی. ورور یې د دین جلی خواسکار او د انجلی په همدې خاطر وشل چې نه غوښتل د مولوی یوسف له ورور سره واده وکړي. نور کسان مو هم پیشندل چې دا راز مش سره دی او تاسو ته لویلو بخښنه غواړو. د رخشانی پونم د غځوان انجلی دوه ورې مخکې د غور ولایت په یو سیمه کې د یو شمېر خلکو له خوا څنګه سر شو. امریکا څلور تنه په دې متهم کړل چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو پر ضد په بریدونو کې له القاعده شبکې سره همکار وو. د امریکا د عدلیې وزارت په وینا په دغو کې دوه تنه ورونه دي چې اووه کاله یې په جعلي کریډیټ کارتونو پسې پیسې پیدا کولې او القاعده ته یې استولې. یو مشکوک هم په 2009 کال کې یمن ته سفر کړی او په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده مشر انور الاولقی ته $2000 ورکړي وو. او لکی پر امریکایانو او د لویدیز پر شتمنیو د یو شمېر بریدونو تراهو چې په 2011 کال کې د بی پیلوټه الوتکې په یو برید کې ووژل شو. یحیی فاروق محمد، ابراهیم زبیر محمد، آصف احمد سالم او سلطانی سلیم د ترسانو په ملاتړ متهم پیژندل شول. درې تنه نور چې د هغوی نمونه نه دی اخیستل شوی د دغو ترسانو ملاتړ یاد شوی دی. د پاکستان په لاهور ښار کې د بیز نړیدلې فابریکې په ماتو غوډو کې د ایثارو خلکو د موندلو لپاره هڅې تیر شپه هم روانې وي. د راپورونو لمخې د ژغورنې ډلې توانېدلې چې له دې نړېدلې ودانۍ څخه تر سلو زیات کسان ژوندي وباسي. همدارنګه د پرون ورځې تر ماښام پورې 22 جسدونه هم راایستل شوي دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د ژغورنې د ډلې مسول ارشد ضیا وایي تر دې وروسته په نړېدلې ودانۍ کې د بندو پاتې کسانو د ژوندي موندنې چانس ډېر کم دی. په لاهور ښار کې د دې فابریکې ودانۍ د چهارشنبې په ورځ نسکوره شوه. چارواکي وایي شایي 150 کسان د ماتو ګډو لاندې بند پاتې شوي وي. ایران څېړنې پیل کړي څو د حج په مراسمو کې د دغه هیواد د لبنان د سفیر درک پیدا کړي. د ایرانی چارواکو په وینا د ملګرو ملتو سازمان او نړیوال سرسلی ورسره په دې څېړنو کې مرسته کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال امیر عبدالاحیان وایي هیواد هر ډول هڅه کوي څو د غزنفر رکن آبادی چې په بیروت کې د ایران سفیر وو برخلیک معلوم کړي. د ایرانی چارواکي ویلي د ډیپلوماټ د حج په مراسمو کې د رامنځته شوي پیښې په ترڅ کې له 20 نورو ایرانیانو سره ترایتم شوی دی. ایران له امریکا څخه د مصرفي مالونو پر واردولو او ویش بندیز لګولای دی. د ایران د اقتصاد او صنایع وزیر محمد رضا نعمت زاده ویلی دی دا ډیره مهمه ده چې له امریکا څخه د مصرفي توکو د واردېدو مخاوني ولشي. د نوموړي په وینا هر هغه څه باید منشي چې په ایران کې د امریکا نقش وي. ویل کیږي چې دا یو فرمان دی او پر خصوصي سکتور به د عملي کېدو وړ نه وي. د ایران د رژیم تونلارې غړي د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي موافقې وروسته تل د ایران په چارو کې د امریکا د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکوي. سپینه ماڼۍ په مصر کې د روسیې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تروریستانو د لاس لرلو احتمال نه ردوي. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنست تیره ورځ په واشنگتن کې وویل
At this point the United States has not made our own determination about the cause.
تر دې دمه امریکا د دې پیښې په اړه خپل معلومات نه دي چمتو کړي. خو د تروریستانو د احتمالي لاس لرلو په ګډون هرڅه ممکن دي چې شوي وي. جاشار نستا خبره ورسره تر دې وکړه چې د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وویل چې ډیر احتمال لري چې د الوتکه د تروریستانو د یو بم په واسطه خورزيدلې وي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما بیا سی بی ایس رادیو ته وویل چې د په باور د دې امکان شته چې په الوتکه کې بم ځای پر ځای شوی وي او باید دا مسله جدي ونیول شي. ماسکاو د بمی چاودنې پر احتمالاتو غوسه څرګنده کړې ده. د اکتوبر په 1 د مصر په سینا کې یربس روسي الوتکه وغورځېده چې په دې پیښه کې ټولې 240 سورلۍ ووژل شوې. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د لوګر ته ځو او هلته مو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د سفر له جزئیاتو خبرو. بیا به واوري چې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکا یا الوتکو د برید راپور چمتو شوی. د کابل بانک په قضیه کې د مجرمو کسانو د خوشی کېدو مسله په یو تفصیلي راپور کې څیړو.
څوک چې د اصلاح محکمې لخوا په بند محکوم شوی هیڅ بل مرجع صلاحیت یې نه لري چې هغه خوشی کړي.
په خوست کې د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړو زمینه څومره برابره ده؟ دا موضوع د ځوان فکر په خبرونه کې څیړل شوې ده چې تر لسمو بجو وروسته خبرو. له لوګر د ازادي راډیو خبريال د تپان دغه اوس په ټلیفون را سره دی. تپان صاحب چې د ولسمشر اشرف غنی سفر دغه ولایت ته چاري په ټلیفون را سره دی. تپان صاحب ستاسو تازه معلومات څه دي؟
مننه چې برته ولا کتنګ تاسو ویلې ولسمشر راځي لوګر ته یو رسمي سفر لري. د اوس په هغه تالار کې څو شپې وروسته ولسمشر ورته راځي او د دې سفر هغه شتې جندا بام څرګندېږي. تر دې مهاله چې موږ له کومو مشرانو او ولایتي شورا له وکیلانو د خلکو سره غږېدلې یا خبرې مرسته شوي دي، هغه وایي د لوګر د خلکو د نوازش او په لوګر کې په تیر کال کې د شته امنیت په خاطر او د ولسمشر د ملاتړ په خاطر چې له حکومت څخه درلود د دې په خاطر ولسمشر راځي. ولی تر اوسه پورې بي ام په دې نه دي خبر چې ولسمشر د څه لپاره راځي. جندا دوی سره هم لږه شریکت سره او په تالار کې د بیلابیلو سیمو ولسوالیو لرو پرتو کلیو قومي مشران او سپینګیری او ځوانان هم ته تالار کې ښکاري. د ښوونځي جونې او همدا ډول د لوګر د معرف کارکونکي خزینه کارکونکي هم راغلي دي. مونږ په دې تمې څو شیبو کې ولسمشر راسي او د تالار کې هغه شته موضوع هم څرګنده شي او په ان شاء الله پراتونکو خبرونه کې به اوریدونکو سره شریک کو.
تپان صاحب، تاسو چې قومي مشرانو او نور خلکو ته اشاره وکړه چې په تالار کې راغون شوې دي د ولسمشر د هر کلی لپاره، د دوی شمیر تقریبا څومره ده؟
دا اوس دلته دغه تالار چې جوړ شوی دی 300-400 کسانو په حدود کې کسان ځایولی سي، ځینې تقریبا تر 500 چوکۍ خالی دي، نور چوکۍ ډکې شوي دي او لا هم په لاره کې خلک ولاړ دي، هغه د وزارتو نه راتیریږي او تالار ته به راداخلیږي. ښایي هغه خلک چې د باندې راغلي دي هغه په دې تالار کې ځای هم نشي، ولله هم دوی هڅه کوي دلته داخل کې کوم کسان دي د خلکو لپاره ځای پیدا کړي او دلته د ولسمشر د راتګ په دې غونډه کې برخه واخلي.
تاسو په مخکنی خبرونه کې وویل چې په لوګر کې امنیتي تدابیر ډیر سخت نیول شوی دي، لا هم دغه امنیتي تدابیر په خپل حال دي او کوم کسان چې تالار ته راځي سخت تلاشي کیږي؟
بیخی زیاته، حتی په تلاشی کې دی دی سپی څخه هم کار اخیستل کیږي، هغه وسایل چې تالار ته داخليږي هغه په سپی تلاشی کیږي. کسان چې راځي د لوګر په ښار کې دمر امنیتي تدابیر نیول شوی دي، حتی خلکو په ځینې ځایونو کې خپل دوکانونه تړلي دي او دوکانونه نشي خلاصولی. دا ځینې خلک دا شکایت هم کوي چې دلته د ولسمشر د راتګ سره سم دوی ته هم ستونزې ایجاد شوي دي، او دا د نن ورځې چې موږ د ځینو کسانو سره خبرې وکړې هغوی ګیلمن هم وو.
داود تپان مننه. و هم اوریدل چې ټاکل شوې ده د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن لوګر ولایت ته ورشي، خو تر اوسه پورې لا د دې سفر دقیقه اجنډا نه ده معلومه شوې. دا ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې به مو له دې موضوع په تفصیل خبر کړو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان طالبانو ترمنځ راپورته شوی خپلمنځي اختلافات د هغوی داخلي موضوع ده. دا څرګندونې د دې وزارت ویان قاضي خلیل الله تیره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړې. په دې اړه نور تفصیل د سبي شفق پور راپور کې.
پاکستان وایي د افغان طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د هغوی داخلي موضوع ده، خو ټینګار کوي چې کچېرې افغان دولت غواړي نو حاضر ده چې د تیر په څیر یو ځل بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا څرګندونه په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات زیات شوي، چې په ترڅ کې د دوی له ډلې جلا شو او د ملا اختر محمد منصور مخالفو طالب مشرانو خپل سرپرست مشر او څلور مستریان ټاکلي دي. ویل کېږي چې د افغان طالبانو د دغه جلا شوې ډلې مشري د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د نیمروز والی مولوي محمد رسول کوي. له بلې خوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د راپورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا د هغوی خپله داخلي موضوع ده. نوموړي همداراس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې کچېرې افغان دولت غواړي پاکستان چمتو دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو زمینه برابره کړي.
افغانستان همارا همسایا دوست اور برادر ملک ہے اور
دی وی افغانستان زمونږ گاونډي ملګری او ورور هیواد دی. مونږ هلته سولې غواړو او په دې لړ کې مول افغانستان سره مرسته کړې ده او دا مرسته به روانه وي. پاتشوار طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافات مثلا دا د هغوی داخلي موضوع ده، خو لکه څنګه چې موږ مخکې هم د افغان دولت په غوښتنه د پاکستان په مرکز کې د سولې د مذاکراتو زمینه برابره کړې وه، نو که چیرې اوس بیا افغان دولت غواړي موږ چمتو یو چې یو ځل بیا د خبرو زمینه برابره کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې یو ځل بیا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د افغان دولت په غوښتنه د سولې د مذاکراتو د شلېدلې لړې د زمینې برابرولو خبره کړې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګلې شوې دي. دا اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو مخامخ خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو تر افشا کېدو وروسته وځنډېدې او د نوي طالب مشر تابه تر ټاکل کېدو وروسته په افغانستان کې تر وروستي بریدونه ډېر شول. که څه هم پاکستان بیا به ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مذاکرات تر ټولو ښه او لنډه لار ده او ټینګار کوي چې حاضر ده په دې لړ کې مرسته وکړي، خو افغان دولت بیا وایي چې لومړی د پاکستان طالبانو ځپي او لمتر د لاس واخلي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان تر څرګندونو مخکې د دې هېواد د بهرنیو چارو سلاحکار د سهشنبې په ورځ ویلي وو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره اوسمهال مناسب وخت نه دی او په دې لړ کې د دواړو خواوو همغږي اړینه بللې وه.
په راپور کې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا واوریدل چې اسلام آباد چمتو دی چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېنوي. دوې ورځې مخکې تر دې د پاکستان د سریاعظم جګپوړي سلاحکار سرتاج عزیز ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د اوس لپاره زمینه برابره نه ده او مناسب وخت نه دی. ټاکل شوی دی چې روانه ونی د پاکستان سیال هیواد هند ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف اتمر سفر وکړي. تازه راپورونه وایي چې په دغه سفر کې به او د دې سفر پر مهال به افغانستان له هند څخه د څلورو جنگي هلیکوپټر غوښتنه وکړي. ځینې راپورونه وایي چې هند موافقه کړې ده چې ایم آی 25 څلور هلیکوپټر افغانستان ته ورکړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر او بجو پورې خبري شي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پورې ازادي رادیو په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ لرزوان مراد څخور.
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل ورسته غنه کې د کابل بانک په قضيه کې د خېلې او سوداګر په اړه مطلب خبر کړی دی. ورسپانې لیکي خلیل الله فیروزی چې د کابل بانک په قضيه کې د لاس لرلو له امله په حبس محکوم شوی او هم په آزاد تجارت کوي. نیویارک ټایمز زیاتوي خلیل الله فیروزی د افغان حکومت له لوړدمه مقاماتو سره د یو خارګوټي قرارداد لاسلیک کړ چې 95 میلیونه ډالر پانګه پرې لګیږي او 8300 کورونه به پکې وي. نیویارک ټایمز لیکي فیروزی چې له کابل بانک څخه د شاوخوا 1 میلیارد ډالر د غلا په جرم په 15 کاله بند محکوم شوی، یوازې د شپې لخوا په حبس کې وي او د ورځې لخوا بیا خپل تجارت کوي. دا مطلب لیکوال وایي په دې برخه کې د افغان حکومت چلند نړیوال مرستندویان ناراضه کړي دي، ځکه د افغانستان د ولسمشر لومړنۍ ژمنه له فساد سره مبارزه او د کابل بانک د قضیه تصفیه کولو. نیویارک ټایمز د یو لویدیز مقام څخه په نقل وایي دا یو ټکان ورکوونکی حالت دی. دغه غربي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي د لوړ رتبه چارواکو ترڅنګ د خلیل الله فیروزی څرګندېدل د افغانستان خلکو ته پیغام ورکوي چې هر څومره لوی اغلا چې وکړي کولای شي ځان ترې خلاص کړي. نیویارک ټایمز زیاتوي د افغانستان په حکومتي ادارو کې د فساد د څارنې د نړیوال ادارې مشر ډراګو کاس دوونه مخکې استعفا وکړه. ویل چې نوموړی په دې باور دی چې د افغانستان حکومت د فساد پر ضد مبارزه کې جدي نه دی. واشنگتن پوسټ رسپانی بیا یو میاشت مخکې په کندوز ولایت کې د امریکایي ځواکونو د بمباری او یادونه کړې ده. ولیکي چې دا یوازې د بی سرحد ډاکټرانو روختون نه و چې امریکایي الوتکو په نخښه کړې. واشنگتن پوسټ لیکي د کندوز پر خار په بمباری او کې د افغان سوداګر ګودام د هغه کور او یو دولتي ودانۍ هم لګیدلې دي. ورسپانه زیاتوي د افغانستان جګړه 14 کال ته داخله شوې ده او د کندوز لپاره خې داسې ښکاری چې لا هم نړیوال او افغان ځواکونه په خپلو کې لازم هم غږی نه لري. واشنگتن پوسټ د کندوز ولایت د یوشمیر اوسیدونکو په حواله وایي کڅه هم چې دغه بمباریو یو روختون او څو کورونه لمنځه وړل خو له پوځي اړخه خپل اغیز هم درلود. د کندوز د یو سوداګر زوی چې کور او ګودام د امریکایي ځواکونو په بمباری کې لمنځه تللی دی واشنگتن پوسټ ویلي دغه بمباریو کلیوي خو روختون او کورونه لمنځه وړل بل لورته د کندوز هوایي ډګر ته د طالبانو در رسیدو مخه همونی ولا.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روختون د بمباری مسلې ته اشاره شوې و چې په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل وړاندې کړو. همدارس نیویارک ټایمز د کابل بانک د یو مجرم خلیل فیروزی د خوشی کېدو مسلې ته اشاره کړې و او د یو امریکایي چارواکي په وینا یې د قضیه خطرناکه بللې. همدار د کابل بانک د قضیه د تورونو کسانو د خوشی کېدو مسله خان محمد سین په یو تفصیلي راپور کې راخسته ده.
دا چې د کابل بانک د بحران په قضیه کې پر اختلاس یو تورن د یوې مهمې ساختماني پروژې د سهم لرونکو په توګه پیژندل کیږي، خلک او رسنۍ پر وړاندې غبرګون ښیي او انتقاد پرې کوي. دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د کابل بانک د بحران په قضیه کې خکیل او پوروړی خلیل الله فیروزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د هستوګنې د یو خارګوټي د جوړولو د پیل په مراسمو کې سرګند شو. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وای چې دا چې د کابل بانک یو پوروړی له بند ازادیږي او بیا فعالیت ته آماده کیږي دا یو جدي پوښتنه ده. د دې بنسټ اجرایی رئیس سید اکرام افضلی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې د کابل بانک د پیسو اختلاس کوونکو د هیواد اقتصاد او نړیوال اعتبار ته زیان رسولی دی
حکومت هنوز هم با قضیه کابل بانک به شکل سیاسی برخورد کرده. افرادی که باید
حکومت اوس هم د کابل بانک له قضیه سره سیاسي چلند کړی او هغه کسان چې باید په زندان کې وای په دې پلمې اجازه ورکړي چې ګواکې د خلکو پور باید ادا کړي، دا په خلکو ټوکی کول دي. دا اقدام ښیي چې حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه نه کوي او اوس هم د مفسدو ډلو تر فشار لاندې دی. دې ډول کسانو ته اجازه ورکول لویه تیروتنه او په خلکو ظلم دی.
د کابل بانک پخوانی رئیس او مرستیال خلیل الله فیروزی او شیرخان فرنود یو کال د مخه د سترې محکمې د پریکړې په اساس د دې بانک په بحران کې ښکېل وګڼل شول او هر یو یې د لسو لسو کلونو په بند او د څه باندې 1500 میلیونو ډالرو په ورکولو محکوم شول. همدارنګه سترې محکمې د کابل بانک د پوروړو محمود کرزی، عبدالغفار داوی او حسین فهیم د جایدادونو د منجمیدو حکم هم صادر کړی دی. افغان حکومت اعلان کړ چې د کابل بانک په قضیه کې یو تورن په کابل ښار کې د سمارټ سیټي د ښارګوټي په جوړولو سره غواړي چې د دې ښارګوټي ګټه د حکومت په پورونو کې ورکړي. په دې حقله د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ښارګوټي د جوړولو او پکې د خلیل الله فیروزی د برخې اخیستنې پریکړه سترې محکمې او د وزیرانو شورا کړې ده.
کی افراد اعلان نکرده، اینا هنوز هم تحت مراقبت
داخله کی ندی خوش کړي، بلکې اوس هم د ملي امنیت ریاست تر څارنې لاندې دي. دوی غوښتنه کړي وا چې موږ دې آزاد شو، چې یو پنګوال زمونږ پر جایداد پنګونه وکړي، څو له دې لارې خپل پرونه حکومت ته ورکړو. په دې برخه کې کومه معامله نه ده شوې.
سره له دې چې د خار جوړونې وزیر وایي چې دغه کسان د ملي امنیت تر څارنې لاندې دي، خو خلیل الله فیروزی د چهارشنبه په ورځ ویلي چې د ده په ګډون د کابل بانک یو شمیر نور پوروړي هم له زندانه خوشي شوي دي.
دیگر کسایی که محبوس بودن در قضیه کابل بانک و نظر به حکم محکمه رها شدن و یک
تعداد نور کسان چې د کابل بانک په قضیه کې بندیان و د محکمې د حکم په اساس خوشي شول او ځینو پوروړو ورته تړونونه لاسلیک کړل او خپل کارونه به پر مخ وړي.
کسه هم د فیروزی او د ته د ورته نورو کسانو د خوشی کېدو په اړه زده او نقیص راپورونه خبرېږي، خو کارپوهان وایي چې د افغانستان خلک به هیڅکله هم د هغو کسانو پر خوشی کېدو باور ونه کړي چې د عامه شتمنیو په لوټلو تورن وي. د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر وایي
څه دی خوشي شوی دا بیا قانوني ستونزه لري. دې لپاره چې طولانی عمر بند باندې محکوم شوی دی او هغه طولانی بند 45 کلونو نه ډیری هغه د جنایت وصف لري. څوک چې د صلاح محکمې لخوا په بند محکوم شوی هیڅ بل مرجع صلاحیت دې نه لري چې هغه خوشي کې صلاحیت دی ولسمشر کې هم چې دی په ارتباط د تخفیف د مجازات یا عفو د جزاګانو تنه او تنه په اساسي قانون کې حالت د دې کې راغلی چې یو څوک په محکوم په مرګ
یو شمیر مدنی ټولنو نو هم د کابل بانک د پوروړو په خوشی کېدو انتقادونه کړي دي. د ملي یووالي حکومت د جوړېدو په لومړیو کې د کابل بانک د قضیه د بیا څېړلو ژمنه کړې او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړی چې د فساد پر ضد به غوسه مبارزه وکړي. دا چې نړیوالې ټولنې ته د فساد پر ضد افغان حکومت اقدامات تر کومه ځایه د منلو دي او کنه، دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه شي.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځی پونه کی
په افغانستان کې د بیپولي ډاکټرانو ټولنه د کندوز د پیښې په اړه د امریکا او افغان حکومتونو د چړونو نتیجو ته انتظار باسي. د غی ټولنې د پنځشنبه په ورځ په کندوز ولایت کې د خپل وروختون د بمباری په اړه لومړی راپور خپور کړ او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې په دغه وروختون کې هیڅ کوم وسلوال موجودیت نه درلود. تیر میاشت د اکتوبر په 3مه نیټه امریکایي ځواکونو په کندوز کې هغه مهال د بیپولي ډاکټرانو وروختون بمباری کړ چې دغه ښار ته وسلوال طالبان ننوتی وو. یوسف خان چتران له کابل راپور لري.
د بیپولي ډاکټرانو ټولنې عمومي مشر کریستوفر سټاکس چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خپل لومړی راپور خپر کړ ټینګار کوي چې په کندوز کې د دوی په یوه روغتون بمباري تیروتنه نشي ګڼل کېدی. هغه وایي چې دی او همکاران یې په دې اړه د افغان او امریکا حکومتونو څېړنو ته په تمه دي. دی وایي موږ یوازې حقیقت موندونکي څېړنې ته هیله مند یو چې ټول موارد په پام کې ونیول شي. په دې اړه افغان حکومت او امریکا بېلابېلې ژمنې کړي دي او موږ یې نتایجو ته منتظر یو. ښاغلی سټاکس وایي چې دوی په کندوز کې د کار بیا پیل ته ژر زړه نه شي ښه کولی او په دې اړه ګڼې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. د اکتوبر د میاشتې په درېیمه نیټه په کندوز ښار کې د بې پولې ډاکټرانو یو روغتون په داسې حال کې د نړیوالو ځواکونو لخوا بمبار شو چې په دغه ولایت کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سختې جګړې روانې وې. په افغانستان کې د بې پولې ډاکټران وایي چې په دغې بمبارۍ کې شاوخوا 10 کسان وژل شوي او نږدې 14 نور یې ټپیان شوي وو. د امریکا حکومت بیا په دې اړه بخښنه وغوښته او وی ویل چې دوی ته داسې معلومات رسیدلي وو چې دا ځای د وسلوالو مرکز وو، خو دا هغه موضوع ده چې بې پولې ډاکټران یې په کلکه ردوي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان لخوا ټاکل شوی د کندوز پیښې د څېړونکي ټیم مشر وایي چې د امریکا حکومت ورته د جبران وړاندیز هم کړی، خو په ټوله کې دغه کار دوی خورا اندېښمن کړي او وایي چې باید د روغتون خوندیتوب ته پاملرنه ډېره شي. میشل هوفمن وایي چې د نړیوالو او بشري قوانینو له مخې دوی د هر ډول ټپیانو او ناروغانو درملنه کوي چې ممکن وسلوال مخالفین هم وي. عسکر، مخالفین او امنیتي ځواکونه ټول یوه پروسه تیروي چې روغتون ته نوزي. دوی که ټپیان وي دننه انتقالیږي، خو بې وسلې وي، یعنې دغه روغتون ته هیچا وسله نه دننه بسلي. په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو دغه روغتون د 4 کلونو راهیسې فعال و، خو د دغې پیښې وروسته ډاکټران په ډېرو نورو سیمو کې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن شوي دي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان خپلو دغو اندېښنو ته په کتو په خپل راپور کې له ټولو خواوو غوښتي چې ټپي که هر څوک وي باید ورسره کینه ونه شي او روغتیایي کارکوونکي نه باید د درملنې له امله تر برید لاندې راشي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې تر لسنیمو بجو مخته ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اسمسونه لولو. خوس د غور د والی څرګندونه. د غور والی سیما جویندوی په دې ولایت کې د وی ځوان انجلۍ د سنگسار په تړاو څو کسان پیښندل دي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د سنگسار شوی رخشانی د یو مرکچی مولوی ورور د دې انجلۍ د سنگسار فتوا ورکړی ده. سیما جویند د رخشانی د قاتلانو په نیول کېدو کې له مرکزی حکومت مرسته غواړي. له ازادي راډیو سره د سیما جویند د مرکې مهم ټکی اجمل انت وړاندې کوي.
نو لسکلنه رخصانه څمو د مخ کې د غور ولایت په وسیمه کې یو شمیر کسانو ترکانو لاندې وژله. ورسته لاغه چې د دې پیښې ویډیو خبره شو د نن په افغانستان او بهر غن عکسونه ملونه راو پارول. ولکېږي چې رخصانه د زور واده تغاړه نه وي خو له هغه چا سره تللې و چې مینې ورسره لرله. رخصانه په داسې ولایت کې ترکانو لاندې وژل شو چې والی هم یو میرمن سیما جویند ده. کله چې مولا سیما جویند و پختل چې د رخصانه په وژنه کې لاس لرونکي کوم کسان پیژندل کنه، هغه وویل
ما افراد شناسایی کردیم و یک نفر از او نام میگیرم به نام مولوی یوسف.
سیما جویند و یک کسان پیژندلی د یو کس تو مخلم چې هغه مولوی یوسف دی. ورور یې د انجلۍ خواستګار او د انجلۍ په همدې خاطر وژل چې نه غوښتل د مولوی یوسف ورور سره واده وکړي. د انجلۍ تقریبا باسواده او پر دې سربېره ښکلې انجلۍ وه. د هغې هیله هم دا وه چې په خپله خوښه واده وکړي. د دې ډلې چې د انجلۍ سنگسار کړي سرلارې مولوی یوسف دی. نور کسان مو هم پیژندل چې دا راز موږ سره دی او تاسو ته یې له ویلو بخښنه غواړو. که څه هم ویل کېږي هغه سیمه چې رخصانه پکې سنگسار شوې د غور مرکز ته چیرې چې دولت واکمن دی نږدې پراته ده، خو سیمه جویند وایي دا سیمه د ولایت له مرکز څخه 50 کیلومتره لرې پراته ده. دا نوموړي په وینا دوه کاله مخکې دا سیمه د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې. د میرمن جویند په وینا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې د دې په اړه چې وخزه د تبلیغات کوي او غواړي چې که د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې هم کوم زور زیاتی کیږي زه یې باید د یوې والي په توګه ځواب ووایم، په داسې حال کې چې په دې سیمه کې دولتي حاکمیت نشته. هغې زیاته کړه
ما نمیتونیم اگر زن باشیم یا مرد باشیم مناطقی که دشمنای
سیما جویند وایي کوالی خزوي که سړی هغه سیمې چې د افغانستان د خلکو دښمنانو نیولې ضمانت نشي کولی. موږ هغه سمو چې په وس کې د چې له مرکزي ادارې او د ملي والي د حکومت له مشرانو څخه وغواړو چې د هوایی او مځکنیو ځواکونو له پلوه زموږ مرسته وکړي څو موږ د عملیاتو توان ولرو. دا مهال موږ یوازې په دفاعي حالت کې یو، دا چې دفاع کوو د حملو کار دی. د غور والي سیما جویند وایي مخکې تر دې چې د انجلۍ سنگسار شي دوی له ولسمشر سره په یو ویډیوي کانفرنس کی په دې او زینو نور سیمو کې د پوزي عملیاتو غوښتنه کړې وو او هغه هم ورسره منلې و چې په تدابیر یو بوختو. هغه ویل په غور ولایت کې تر دې مخکې هم سلګونه رخصانی وژل شوی خو چا یې پوښتنه نه ده کړې. میرمن جویند یو وار بیا پر مرکزی چارواکو غږ وکړ چې د غور ولایت د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې د هڅې زیاتې کړي. نوموړي د رخصانی د قاتلینو په نیول کېدو کې هم د کابل میشتو چارواکو پر مرستې ټینګار وکړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حلیم رنزور ل فرارود لیکي د طالبانو توزا کېدل د اشرف غنی حکومت لپاره زیان دی ګټ نه ده. عبدالرحمن بیا له زابل لیکلی دی چې د طالبانو له توزا کېدل سره دوی ډیر کمزوري کیږي. قاری محمد مدنی لیکي ولایتونو ته د ولسمشر اشرف غنی سفرونه مثبت ګامونه دي. قاری مدنی وړاندیز کوي چې وزیران او وکیلان دي د خارجي سفرونو پر ځای ولسوالیو ته مخکې او سفرونه دي وکړي. عبدالقدیر تکین لزابل لیکي د سولې د شورا په ترکیب کې باید ژر تغییر راشي څو له پاکستانه پرته دا خبرې مخته یوړل شي. انجینر زبیح الله جلریز لیکي افغانستان باید هغه افغان مهاجر چې جرمني یې باسي قبول نه کړي. دا ساجر ډو پروان خبرونه کې به تر لنډو خبرونو وروسته واوري چې په امریکا کې د روسانو شمیر په زیاتې دوه خو تر هر څه مخکې لنډ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې خبرو ته زمینه برابر کړي. سپینماني په مصر کې د روسي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د تورستانو د لاسلرلو احتمال نه ردوي. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هر ورځ د 2000 شاوخوا کې افغانان ته هیواد ته د پناه اخیستلو لپاره ورته شي او جرمني غواړي چې د افغان کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. افغان ولسمشر له ناروی څخه د سولې په بهیر کې او د افغانستان د اقتصادي ودې په ارتباط د مرستو غوښتنه وکړه. امریکا څلور تنه په دې متهم کړل چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو پر ضد په بریدونو کې له القاعده شبکې سره همکار وو. ایران چرنی پیل کړی دی چې د حج په مراسمو کې په لبنان کې د هیواد د ورکشوي سفیر درک ولګوي. او ایران له امریکا څخه د مصرفي مالونو پر واردولو او ویش بندیز لګولای. د ساجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د ځوانانو پروګرام لرو او په دې پروګرام کې د خوست د شوزو او جنو د تعلیم او همدارس د کارموندنې په ارتباط په تفصیل اوریدل شي. خووس پراشو د روسي کډوالو ته په روان میلادي کال کې د هغو روسانو شمیر 50% زیات شوی چې د امریکا د کورنی امنیت ادارې ته د کډوالۍ غوښتنلیکونه ورکړي دي. داسې ګڼل کیږي چې د دې وضعیت عمده دلیل په روسیه کې د سیاسي چاپیریال محدودیت، اقتصادي درغلۍ، ټولنیز فشارونه او اداري فساد وي. جزئیات فرشته جلال زی پورا پورک.
د روان میلادي کال په لاسو میاشتو کې لشتلوجه یو زرو څلور سوه څلور پنځوس روسانو امریکا ته د مهاجرت لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. دا څرګندوي چې په یو کال کې د هغو روسانو شمیر 50% زیات شوی چې امریکا ته د تګ لپاره عریضه کوي. د امریکا د کورنی امنیت ادارې په هغو اسنادو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلي څرګند شوی چې په 2012 میلادي کال کې د ولسمشر په توګه د ولادمیر پوتین د ټاکل کېدو راهیسی د هغو روسانو شمیر دوه برابر زیات شوی چې امریکا ته د کډوالۍ لپاره غوښتنه کړې ده. د امریکا حکومت وایي چې قدرت ته د پوتین د رسیدو په وروستیو درې کلونو کې په پرله پسې ډول هر کال د هغو روسي وګړو شمیر زیاتیږي چې امریکا ته د کډوالۍ غوښتنلیکونه ورکوي. په هغو اسنادو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلي دا په دقیق ډول نه ده څرګند شوی چې زیات روسان ولې غواړي امریکا ته مهاجرت وکړي. خو هغه امریکایي وکیلان چې د مهاجرت په نړیوالو ادارو کې کار کوي وایي چې زیات شمېر روسان داسې ادعا کوي چې د سیاسي څار په اداري فساد کې د شکیلې ادارې د فشار او د ټولنیزو محدودیتونو له امله امریکا ته کډه کېدل غواړي. په نیویارک کې د مهاجرت د چارو یو وکیله الینا شاوستوا وایي چې کنشمیر هغه روسان چې د کډوالۍ لپاره غوښتنلیکونه ورکړي د ولسمشر پوتین له سیاسي کړنلارو د کرایمیا د الحق او د اوکراین په ختیځ کې د مسکو له لاسوهنو سره مخالفت لري. په امریکا کې د مهاجرت یو بل وکیل اسماعیل شاتیختینسکی وایي چې په دې وروستیو کې د هغو کسانو شمیر زیات شوی دی چې په روسیه کې د سیاسي فشارونو له امله امریکا ته د مهاجرت لپاره عریضه ورکوي.
دا وی زه په اساسي ډول د داسې کسانو دوسیه ګورم چې یو څه جنجال لري، لکه هغه کسان چې له فرمانه سرغړونه کوي یا یې قانون مات کړی وي. داسې عادي کسان هم راځي چې یوه ورځ په غلط وخت کې غلط ځای کې وي او پولیسو نیولی وي او د ناسمو اسناد او شواهدو پر اساس حتی محاکمه او زندانی شوي وي. په ډیرو مواردو کې راته معلومه شوي چې د روسیې حکومت د یو چا پر ضد د اسنادو جوړولو هڅې کوي، نو دروغي عیني شاهدان راغونډوي او حتی د یو شمېر کسانو پر ضد د جعلي شواهدو کار اخلي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ولسمشرۍ ته تر رسیدو وروسته داسې کورنۍ کړندارې جوړې کړې دي چې له امله یې په روسیه کې سیاسي چاپېریال او ټولنیزې ازادۍ ډېرې محدودې شوې دي. پوتین په دې موده کې هڅه کړې چې مطبوعات تر ډېره حده د کرملین کارنامې څرګندې کړي او له غیر حکومتي ادارو او انجوګانو سره یې پر بهرنیو مرستو بندیز لګولی دی. په دې کې زیاتې هغه ادارې شاملې دي چې د پوتین د حکومت پر کړندلارو یې نیوکې کړې دي. د امریکا د کورنی امنیت اداره وایي چې له 1994 میلادي کال راهیسې 10,000 روسانو امریکا ته د کډوالۍ غوښتنه لیکونه ورکړي دي، خو د یوازې 6,000 کسانو غوښتنې منل سوي دي. په امریکا کې د مساوي مهاجرت په نوم اداره چې د هیواد ته د همجنسکرایانو د مهاجرت په دوسیو کې مرستې کوي وایي چې په وروستیو کې زیات همجنسکرایان له روسیې څخه د وتلو هڅه کوي. د دې ادارې مشر ارون موریس وایي چې زیات همجنسکرایان د دې لپاره چې په روسیه کې له بنیادي ازادیو بې برخې دي امریکا ته پناه وروړي. په روسیه کې پر همجنسکرایانو فشارونه تر هغه وروسته زیات شول چې ولسمشر پوتین یو کورنۍ کړنلاره اعلان کړه او د دې کړنلارې پر اساس د همجنسکرایانو په اړه د معلوماتو په خپرېدو بندیز ولګول شو.
په راپور کې مو واوریدل چې روان میلادي کال د هغو روسانو شمېر دوه برابره شوی دی چې د امریکا د کورنۍ امنیت ادارې ته یې د کډوالۍ غوښتنلیکونه ورکړي دي. بیا هم د روسیې په اړه، فوربیس مجلې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د تر ټولو ځواکمن شخصیت په توګه اعلان کړ. فوربیس د اکتوبر په 4مه نیټه د نړۍ د هغو شخصیتونو نمونه درجه بندي او خبره کړل چې د دې نامتو مجلې د مسولانو په وینا د نړۍ په کچه تر ټولو ستر سیاسي، اقتصادي یا ټولنیز ځواک لري. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فوربس مجلې په درجه بندۍ کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او د متحدو ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما څخه مخکې شو او د دریم پر لپسې کال لپاره د نړۍ د تر ټولو ځواکمن شخصیت لقب خپل کړ. د امریکا چاپ فوربس مجله د نړۍ د ځواکمنو شخصیتونو فهرست په داسې حال کې خپروي چې پوتین د لویدیځو هیوادونو د دې هڅو په وړاندې چې غواړي دای منځوي کړي مقاومت کړی او په سوریه کې د هوایي حملو لاره یا ونوي جبهه پرانستې ده. پوتین همدارس د سوریه ولسمشر بشار اسد ته په دې مقصد هرکلی وایي چې غواړي د سوریه د کړکیچ د حل په مقصد د وګدې مودې هڅو نو وخت پلاس کې واخلي. فوربس مجلې ویلي پوتین اوس هم ثابته کړې ده چې دای د نړۍ د ځواکمنو انسانانو لړل څخه یو دی او هغه څه په ډاډه زړه کولای شي او د کولو قدرت یې لري چې زړه غواړي. د فوربس په فهرست کې د سیاست او اقتصاد په ډګرونو کې د نړۍ ځواکمن انسانان د هغو ټولنیز اغیز، مالی سرچینو او د نفوذ ساحې ته په پام سره درجه بندي شوې دي. په دې فهرست کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې تیر کال په 5م مقام کې و، سږ کال 3م مقام ته لوړه شوې ده، خو ولسمشر باراک اوباما له 2م مقام څخه 3م ته رالوېدلای دی. د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس او د چین ولسمشر جی جین پینګ په وار سره د فهرست څلرم او پنځم ځای خپل کړی. د فوربس مجلې د فهرست په نورو ځواکمنو شخصیتونو کې د بیل او ملندا د خیریه بنسټ مشر امریکایي میلیارډر بیل ګیټس شپږم ځای، د هند صدر اعظم نریندرا مودی نهم ځای، سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود څوارلسم، د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی اتلسم، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون څلوېختم، د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي و 50م، او د امریکا د ولسمشرۍ اوسنۍ کاندید هیلری کلینټن 50م مقام خپل کړای دی.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 شپږ یو، او یا هم 00400022114 یاو یاو پینځه.
ځوان فکرونی ځ خبرونه قدرمن اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو ملمنځو موږ د دې ونې خبرونه په خوښ کې د خزل لپاره د کار او زده کړو د شرایطو او نورو ټولنیزو خدمتونو کې د دوی د ګډون او حضور په تړاو چمتو کړی ده. زموږ د دې خبرونه ګډونوال دي د خوښ د خزو چارو رئیس ډاکټر ملالای ولی، د خوښ د ولایتي شورا استاد زهره جلال، مدني فعال نادیه بوري او همدارنګ یو بل د مدني ټولنې غړي عابده سروري. په پیل کې تاسو ټول ته خراغ لاس وایم او په خپل پښتنو هم پیل کوو. زموږ اوله پښتنه د خوز د خزو چارو رئیس ته متوجه ده. آغلی ملالای ولی، د خزو لپاره تاسو د کار او زده کړو شرایط څرنګه بولئ؟
لومړی د ازادي رادیو ځوان د ځوان فکر د اونیز خبرونه قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په خوز ولایت کې د خزو د زده کړو زمینه برابر ده، مشکلات نشته، کولی شي زده کړې وکړي په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي، باسواده خزینه قشر کولی شي په دولتي ادارو او مؤسساتو کې کارونه وکړي، او هغه مېرمنې چې زده تعلیم نه لري دوی باید حرفوي زده کړې وکړي. تر ډیره بریده په خوست ښار کې دوی ته زمینه برابر ده، مشکلات نشته، خو په ولسوالیو یا لرو سیمو کې بعضې مشکلات شته، نه امنی ده، مرڅالاري ده، او بعضې نورې ستونزې او مشکلات چې دوی نسي کولی دغو کارونو ته مخه کړي.
خور د دې لپاره چې ښځې پر ځان بسیا شي او د ژوندانه په ټول بهیر کې محتاج پاتې نه شي، ستاسو له انده باید کوم کارونه وشي؟
زما په نظر باید دوی اول زده کړو ته مخه وکړي، دوی خپله تعلیمي سطح لوړه کړي تر څو دوی په دولتي او غیر دولتي ادارو او مؤسساتو کې کارونه وکړي، او بل دا چې دوی ته بعضي کورسونه لکه د خیاطۍ، خامکدوزۍ، اشپزۍ او داسې نور کورسونو زمینه ایجاد شي تر څو دوی د خپل مشکلات او ستونزې تر ډیره بریده حل کړي. نو زموږ هیله او تقاضا له دولت نه ده چې دوی ته زمینه مساعده کړي تر څو دوی دغو کارونو ته مخ کړي او خپل مشکلات او ستونزې په خوست ولایت کې چې یو سرحدي ولایت دی حل کړي.
د خوست د ښځو چارو رئیس آغلی ملالای ولی، په خوست کې د ښځو د ژوندانه د بهبود لپاره ستاسو اداره کوم پروګرامونه په پام کې لري؟
د ښځو د ژوند د بهبود لپاره موږ په بیلابیلو برخو کې برنامه لرو. لومړی د هغو باسواده خویندو لپاره موږ د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره برنامه لرو، د لوړو زده کړو د زمینې د مساعدولو لپاره برنامه لرو، او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دوی ته د کارونو د زمینې د مساعدولو برنامه لرو.
آغلی ملالای ولی، په خصوص کې کوم داسې محدودیتونه یا نور چالشونه او ستونزې شته چې د ښځو د ژوند د بهتروالي مخه نیولې ده؟
دا تاسو چې ګورې خوست یو سرحدي ولایت دی، دلته قومي جوړښتونه شته، دلته بعضې ناپسند رسمونه او رواجونه دي چې مرد سالاري ده، او داسې نور محدودیتونه شته چې د ښځو پر وړاندې چالشونه رامنځته شوي دي.
دې چالشونو په رفع کې اوس سره څه کار شوی؟ تاسو سره دیني علما او قومي مشرانو خپلې محلي ادارې ستاسو ریاست عامه پوهاوی کړی دی چې د خلکو ذهن تغییر وکړي د پخوا په پرتله؟
بله، هو موږ ورکشاپونه او سیمینارونه لرو. په هغه کې موږ سره دیني عالمان، قومي مشران، قومي متنفذین چې د مسجدونو د لارې نه دوی خپلې برنامې لري، ورکشاپونه لرو، او دولت هم په دغه برخه کې موږ سره همکار ده. ډېر مثبت تغییرات او بدلونونه په دغه برخه کې رامنځته شوي دي. مخکې لکه څنګه چې تاسو کتل د تعلیم په برخه کې ډېر کم پرمختګونه راغلي، خو اوس پرمختګونه ډېر زیات راغلي. د تعلیم کچه ډېره لوړه سي ده په خوست ولایت کې، ځکه دغه ناپسند رسم او رواج هم نشته ده. موږ سره چې کومې قضیې ثبت دي، دغه د بدو قضیې موږ سره تر اوسه پورې نشته، او موږ خپل هم د ښځو چارو ریاست په دغه برخه کې برنامه لرو د عامه پوهاوی لپاره. د ښځو په برخه کې برنامه او پروګرامونه ډیر زیات کوشش کوو چې هغه برنامه او پروګرامونه ولسوالۍ ته یا لري پرتو سیمو ته موږ نقل کړو.
آغلی زهره جلال، د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو فرصتونه څومره دي؟
دا څه دی چې په خوست ولایت کې تاسو ته خپل معلومه ده چې خوست ولایت یو سرحدي ولایت دی، تر یو حد پورې دومره لاسرسي ښځې نه لري، خصوصا په ولسوالیو کې. که په مرکز کې لري هم ډېر په کمه کچه لري، ولې نه په مکتب کې لیسا شته، لیسا فعال دی تقریبا څو ځای کې، همداسې په مرکزي ولسوالیو کې هم ځینې لیسا شته، خو کوم چې نفوذ دی او کوم نفوذ دپاره ایجاب کوي متاسفانه چې دومره نشته. که چیرې فعال هم شي، فکر کوم چې خلک به لږ دومره دماغ یا مغز آماده نه وي چې ښځې باندې سل په سله تحصیل ته آماده وي. ځینې ښځې دي یا انجونې دي چې موږ په خپله وینو چې تر شپږم ټولګۍ پورې یا پنځم ټولګۍ یا حتی اووم پورې وایي، او هلته چې ځواني توپ ته نږدې کیږي، کورنۍ له خوا نور اجازه نه ورکول کیږي، هغوی یا نامزد کیږي یا هم واده کیږي چې تاسو پیغله شوي درس مه وایي، ځکه چې دا زمونږ هغه دود دستور دی چې د پخوا نه لکه میراث غوندې پاتې دی، او هغه څوک چې خپله روشنه کورنۍ وي او خپله تعلیم ګاننه سینګار وي، خامخا خپل انجونو دپاره هم دا هڅې کوي چې دوی هم باید زده کړه وکړي. خو متاسفانه په ټول افغانستان کې تقریبا 90% خلک بې سواده دي، بیا خصوصا په داسې سرحدي ولسوالیو کې.
مننه. په خصوص کې د ښځو لپاره کاري فرصتونه کوم دي؟
دوی چې کوم ښځې غواړي چې باید کار وي نشته، دې له خاطره چې ډېر ښځې خصوصا زه یو وکیل یم ماته مراجعه کوي چې باید مونږ ته کار پیدا شي، او مونږ هم هڅه کوو په مختلف دوایرو کې، او هلته مونږ دوی دپاره کار نشو پیدا کولای. په مرکز کې چې کوم ښځې غوښتنه لري ټول ښځې ته اوس هم کار نه دی پیدا شوی، او دوی غوښتنه لري کار نشي پیدا کولای. په ولسوالیو کې بیا هم د کار نشتون دی او هم د خلکو مشکل دی.
تاسو یادونه وکړه چې حتی د خوست په مرکز کې هم ښځو لپاره کاري زمینې کمې دي، نو بیا په ولسوالیو کې چې کلتوري محدودیتونه هم دي او نور امنیتي او ټولنیزې ستونزې به هم طبعاً موجود وي، هلته د ښځو لپاره کار کول څرنګه دي؟
زه دا ویلی شم چې په ولسوالیو کې خو کچېرې 0 درجه هم وایو هغه نه دی، ځکه چې په کوم مرکزي ولسوالیو کې چې ډېر په کم محدود اندازه کې ښځې لاسرسی لري، هغه هم داسې ځایونو کې لکه معلم، لکه خیاطي په دننه کور کې، او داسې کار داسې اجتماعي کارونو دپاره یا ټولنیز کارونو دپاره دوی نه دي دانګېدلې، ځکه چې هلته داسې فرصتونه هم موجود نه دي. فرصتونو په څنګ کې هغه کوم انعنا او دود دستور چې دی هغه حاکم دی، د یو بل ته پیغور، یو بل ته په بد سترګو کتل، دې له خاطره دوی اړ کیږي چې په کور کې دوی خاموشي اختیار کړي.
روغتیایي خدمتونه هم د ښځو لپاره اړین دي، دا ډول خدمتونه د خوست په مرکز او ولسوالیو کې څرنګه بولئ؟
په خوست کې په ولسوالیو کې که ووایو موږ مجموعه د خوست په باره کې خبرې کوو، په ولسوالیو کې بیخي کم بوتي دی، او په مرکز کې کوي هم هغه مونږ داسې په ډېر کچ لوړه کچه نشو ویلی، دې له خاطره چې داسې غریب کورنۍ دي چې هغوی د شپې او سبا ډوډۍ نشي پیدا کولای، او که ډاکټران هم وي په مرکز کې پرایویټ کلینیکونه دي او په پیسو خبره ده، داسې نه ده چې په وړیا توګه څه چې د انسان د زنانو مشکل وي، مثلا ولادي او نسایي په کیس کې او همداسې نور ځینې امراض چې زنانه او دپاره طبیعي غیر طبیعي حالت کې پیښیږي، دوی دپاره سل په سله ورته لاسرسی وي، خو که لاسرسی هم وي د پیسې په مقابل کې.
اوسنۍ پوښتنه په خوست کې مدني فعالې خور نادیه باوري ته متوجه ده. تاسو په 13 کلونو کې چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پاملرنه څنا څه ښځو ته ډېره شوې، کومې بهبودۍ د دوی په ژوند کې وینئ؟
لکه څرنګه چې موږ تر کومه ځایه د خویندې وینو، نسبتا تر پخوانه اوس یو څه ناڅه خویندو ته کار شوی ده، هغه که د کار په برخه کې وي موږ په 100% خویندې یا 10% کار ته وتلي دي، همداسې تعلیم په برخه کې 40% موږ زده کوونکي لرو نجونې، او صحت کې هم صحي خدمات ورته شوي دي، خو متاسفانه چې موږ دلته یو ستونزه په صحت کې لرو چې مسلکي ډاکتران موږ نه لرو، خصوصا د خزینه په برخه کې ډاکټر نه لرو. میډوایفي کورسونه وایي 3 میاشتې نه وروسته په کلینیکو کې وظیفه اجرا کوي، مګر متاسفانه هغه مسلکي یا تخصصي ډاکټرې ګوتو په شمار دي. نو په دا برخه کې همدارنګه خویندې موږ په دولتي ادارو کې کار کوي، سیاحتي عامه کې، معارف کې، ښځو چارې سیاست کې، په نورو اداراتو کې دومره خویندې کار نه کوي، ګوتو په شمار دي. تعلیم کې بیا ښې دي دومره، خو په لرې پرتو سیمو کې ډېرې خویندې موږ یې تعلیم نه محرومه دي. په داسې تر شپږمه صنفه یې وایي ژوندۍ مثال به درکم، نادر شکوټ ولسوالۍ موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو، درس وایي نجونو کې ټولې په کور ناستې دي، هلته تر اوسه پورې یوه لیسه نشته چې نجونې تعلیم کوي، او نه هم موږ داسې اول ته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، او نوی حکومت هم تقریبا یو کال کېږي چې جوړ ده، خو تر اوسه پورې د خویندو په برخه کې نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلای کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دته باید ډیره توجه وشي صحت په برخه کې، کار په برخه کې، او همدارنګه په پراتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
خور په خوست کې کلتوري او نورو شرایطو ته په کتو چې په دې ځای کې حاکم دی یا تاثیر گذار دی، څه فکر کوئ زموږ خویندې په کومو ساحو او سکتورونو کې کار کولو او دندو ته لیوالتیا لري؟
خویندې خو صحت کې لیوالتیا لري، تعلیم تربیه کې لیوالتیا لري، خپل ښځو چارې ساتشته، همدارنګه عرفوي زده کړې کې دوی پاره وشي. موږ اوس نه شو کړی چې هغه خویندې چې عمرونه یې تیر دي، مثال شلو پنځه ویشتو کلو ته رسېدلي دي، هغه اوسې تعلیم تم مخه نه شي کړی. دوی پاره که داسې کارخانې جوړې شي، فابریکې جوړې شي، داسې سنټرونه جوړ شي چې هغه موزه شوي بقا ولري. بقا دا معنی چې موږ دوره په دوره شاګردان فارغ کوی، غنه شپږو میاشتې پورې، کال پورې، هغه خیاطي وي، ګلدوزي وي، یا نور صنعتي کارونه وي، لباس ګنډل وي، ښه تکړه خویندې موږ لرو، ښه صنایع دستي لري. مګر متاسفانه دلته نه څوک توجه ورته کوي، او نه څوک داسې مصارف ورکوي، او نه کوم بازار لري. دې لپاره باید ډېره توجه وشي.
نادیا باوري خور، داسې ویل کېږي چې د ټولنې د نارینه قشر په شان د هغه شمېر ښځو ترمنځ چې څه نا څه لباس دي یا په ټولنې خدمتونو بوخت دي، په خپلو کې په ناسالم رقابت کې راي ساري دي، دې کار د ښځو د پرمختګ مخه څومره نیولې ده؟
دا واقعیت تاسو پیږی، هر وخت څنګه زه اکثره مجلسو کې کنم، علما کرام همدارنګه مشران ماته دا خبره کوي چې هر وخت د ښځو په وړاندې د ښځو له خوا نه تاوتریخوالی وي. دا واقعیت موږ هغه خویندې که واقعا موږ په راس کې داسې خویندې، موږ دولت دې ته توجه وکړي چې هغه ښه استعداد ولري، او داسې خویندې وي چې دغه چوکۍ او دغه موقف سره دوی مناسبې وي، داسې خویندې موږ انتخاب کړو تر څو هغه د ټولو ښځو حقوق وپیژني او دغه ناسالمه رقابتونه له منځه لاړ شي. خو متاسفانه موږ هغه خویندې موقف و مقام ته رسیږي چې یا تعلیم کچه ټیټوي، او یا په موقف کې تجربه نه لري، یا هغه د 50 روپۍ په خاطر وتلی وي.
عابده سروري خور، تاسو عملا د خوست په ولسوالۍ کې د ښځو په برخه کې ټولنیز فعالیتونه لري، هلته تاسو د نجونو او ښځو د تعلیم حالت څرنګه وینئ؟
د ښځو زده کړه خو د زده کړې کچه بیخي ټیټه ده، ځکه چې په کوم ولسوالۍ کې چې موږ پروګرام لرو، هغه ښځې چې دي جلکۍ دي، هغه موږ نه دا غوښتنه کوي چې موږ دپاره چې د مزای کورسونه لیسې ابتدایي جوړې شي، ځکه چې د جلکۍ زده کړه بیخي کچه بیخي زده کړې کچه بیخي ټیټه ده. اوس ګربز ولسوالۍ کې موږ خپله کور کړو، دغه موږ په ګربز ولسوالۍ کې 50 نفر ښځې لرو، هغه د سیوا شورا لرو، په هغې چې څومره موږ معلومات ترلاسه کړی ده، په ګربز ولسوالۍ کې موږ یوه ښځینه استاذه نه درلوده، او نه یوه میډوای پیدا ګربز ولسوالۍ نه لرو. په تڼۍ کې چې دي دوه استاذو نه لرو، هغه رسمي نه دي. نور په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه هغه استاذان نه لري، دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کې، هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسیږي، هغه مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې تاسو نور زده کړه ما کوي، یی کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
یعنی په خوست کې د ښځو د تعلیم او کار ساحه محدوده ده؟
ای خوست په کې وشته لکه مرکز، او نو مرکز کې شته خو په ولسوالۍ کې نه ده محدوده. په ولسوالۍ کې بیا ډېر مشکلات دي، هغه سرپټونی نه لري، هغه رسمي استاذان نه لري، هغه مسلکي استاذان نه لري، هغه رسیدګي نشي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي.
د دې لپاره چې په خوست کې د ښځو ژوند ښه شي، پر ځان بسیا شي، ستاسو له فکره دوی ته باید کوم کارونه وشي؟
موږ چې ښځو نظر خوسته ده، اول خدای د ښځې چې دی جګ ولور په باره کې ډېر شکایتونه لري، چینی وا خزانه چې جګول وروخره هغه دغه خون په کور کې ژوند ډېر د مشکلات سره وي. بل دغه نرینه چې د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نرینه نه ورکوي. نو د هټل د غختنه لري چې موږ د پوره اني داسې کورسونه سیو د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړ شي چې موږ زکر وکړو. خو اني مشکل بوداس کړي چې یو ای دولتي طرفه کوم هغه امکانات چې دی ته نه رسیږي، بل کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کنه، د یار وخت د غختنه کې چې موږ باید زده کړی وکړو.
ستاسو د فکر به په خوست کې خزي په کوم برخو کې کار کول ته زړه کی؟
نو خزي خو اوس فعلا په دا ولسوالۍ کې چې د مرکز کې وان د زخه دي نه استاذي کړای شي، نور کوم داسې مؤسساتو کې کور کړای شي. خو په ولسوالۍ کې دا مشکلات دي چې کدی دی پر د لسی سنه یا نور د دغه میوه دی اوچوالو فابریکې یا په سپکوالو د جوړی شي نه دی پوره به یو مصرفیت پیدا شي کنه نشي کولای چې دی یو بسیواده خزه د سپکوم دفترو کې کار وکړي.
وکیل صاحب زهره جلال، تاسو په خوست کې د خزه کاری لیوالتیا څه بیلګه لرئ؟
دوی لپاره زه ویلی شم چې هغه لوستې خزه چې دی لکه موږ تاسو وینو د گواهان یو چې په خوست ولایت کې شفه خانه ایمار شوی دی چې د بی سرحده په نوم یا بی پولی ډاکټرانو په نوم دی چې هغه ډېرې پرسونل زنانه دي او هلته دومره زمون خوست میشته خويندې وکي بوختې دي چې حد نه لري دی له خاطر چې هغه یو نه و د خزو تجمع وړ ځای دی چې هلته مونږ لوستې خزي هم لرو نه لوستې خزي هم لري.
تاسو د خلکو او خويندو د استادې په توګه د دې لپاره چې د زده کړو په بهیر کې او د کار کولو په ډګر کې زموږ د خويندو ګډون پراخ شي کومې لارې چارې ورته تجویزوي؟
زه دا ویلی شم چې باید په هر ځای کې د خزو لپاره ځانګړي د تعلیم لپاره هم که پوهنتون وي ځانګړي څنګه وي، که مکتب ایز د زنانو لپاره ځانګړي، که فابریکا یا کارخانه صنایعي کارونه وي یا هم دولتي کارونه وي د خزو لپاره ځانګړي کار وي، ځکه چې دغه ولایت نه ایجاب کوي مختلط کارونه. په دغه ځای کې بیا موږ کولای شو چې ټول زنانه کار ته وباسو او دوی هو چېږي کار وکړي د اقتصاد بسیا وشو. دې له خاطر چې موږ داسې خويندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوی دي، داسې خويندې لرو چې په خپل درد مړه شوی دي، خاوندې کندې دي، او داسې خلک خويندې لرو چې خاوندې مایوبین دي، او داسې خويندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی، خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
ناتیه خور، د ټولنیزو خدمتونو همدارنګه شرعي او قانوني حقوق برخه کې خزه او نجونې څه غواړي چې تر اوسه ترلاسه کړي نه دي؟
په ټولنیزه برخه کې همدارنګه قانوني او شرعي برخه کې هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی لکه میراث حق، د ژوند انتخاب حق، همدارنګه د کار حق، د تعلیم حق په کافي اندازه خويندو ته نه رسیدلی. یمنګه په پراتو سیمو کې ټولې خويندې محروم دي تعلیم نه، کار نه، همدارنګه د انتخاب له حق نه. تاسو وینئ چې په خوست ولایت کې پورس کې موږ یو پیښه لرو، هغه قضیه داسې راځي فرار منزل وي، یا همدارنګه خويندې موږ کم عمر کې سپینګیرو سړی ته ودیږي، نو دا برخه کې هیڅ کارم نه درته شوی. همدارنګه په اجتماع یا ټولنه کې دوی کوم حقوق چې لري په ښه توګه نه دي ورته رسېدلي.
خور، په خوست کې ښځې د کار کولو، زده کړو او نورو خدمتونو په برخه کې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه مهمې ستونزې او ننګونې کومې دي؟
ناوړه رسم رواجونه دي چې دوی په وړاندې پراته دي، لکه مثال تر شپږم صنف موږ یو انجلکۍ تعلیم وکړي په پراته سیمه کې، مثال بیا ورکړم مندوزي ولسوالي نادر شاه کوټ، مثال ځاځي میدان، داسې تڼي، ګربس. مګر شپږم نه وروسته یا استادان نه وي، موږ مسلکي استادان نه لرو. تعلیم تربیه په برخه کې هیڅ کار نه ده شوی. تاسې وینئ استادان موږ لرو د مرکز په ساته، ولسوالۍ کې ډېرې ګوتو په شمار استادانې دي، ډېرې کمې هغه یا استاد نشتونه په بیرته په کور کې نه، او یا همدارنګه د رسم و رواج له امله هغه نشي کړی چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
آغلی نادیه باوري، په تیرو دیارلسو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د حالت د ښه کولو لپاره ځینې اوږدمهاله او لنډمهاله برنامې پلي شوي دي، د دا ډوله برنامو اغېزې څرنګه بولئ؟
تقریبا په سلو کې 60% یا 30% ښې بولم. په داسې اوسې موږ ډېرې خویندو عامه پوهاوی پیدا کړی ده، دوی راوتلې دي میدان ته، په دا پوهېږي چې دا زموږ حق ده، تعلیم حق لرو، د کار حق لرو، همدارنګه د ژوند حق لرو. خو دومره اغېزه یې نه ده کړې لکه که کوم ډونر وي، سال نړیواله ټولنه وي، یا هغه داسې بنیادي کارونه د خویندو په برخه کې نه دي کړي، داسې فابریکې جوړې کړي چې خویندې خودکفا شي، یا همدارنګه داسې د طویل مدته پروژې وي تر څو خویندې هغه نه موږ دوامداره توګه باندې خویندې فارغې کړو. که هره پروژه په خوست ولایت کې تطبیق شوې هم دا نمایشي په توګه وي، یا سمبول په شکل یو حیاتي پروژه راغلی وي، صرف ماشینونه ورته توزیع شوي، واقعا هغه خویندې موږ نه دي دغه قسم نه برخمنې کړي چې هغه ضرورت ورته لري. هره پروژه چې راځي په کلي ولسوالۍ کې ملکانې اخلي، یا مشران اخلي، یا همدارنګه روابطو په حساب ا پروژه داسې کلی ته ځي چې هغه هیڅ ضرورت هم نه ورته لري.
څه فکر کوئ هغه څه چې تاسو اوسوایه ورته اشاره لرئ څنګه کېدای شي دا هر څه خزي ترلاسه کړي؟
هغه وخت کېدای شي چې واقعا خلک خزو ته حقوق ورکړي. موږ اوس خزي لرو، تاسو پیګه سیکا برنامه ده، 15 دوه کاله یا دوه نیم کاله په خوست ولایت کې کار کړی ده، ډېرې شوراګانې
نه دي خويند جوړي کړی دي واقعا کومه هغه خزه میدان تر واخلو هر ولسوالۍ نه تي خويند واسازي توپ کوي واقعا هغه د خپل ولسوالۍ په ضرورتو پیږي نو هغه ځای کې موږ کړی شو خويند ته خپل برخه ورکو او کدا سیمه هر پروژه راځي هغه که خیاطي وي که ګلدوزي که هر شی وي مثال موږ ورزو ولسوال صاحب ملکانو سره کینو چې موږ دا پروژه لرو واغه خويند چې واقعا خويند ضرورت لري ولی اې دې په ځای چې موږ ولسوالانو سره کینو یا مشرانو سره خپل خويند سره ولې نه کینو پروژه ته غونه غوښتره نه کوو تاسو کوم شي تاولیت ورکوي کوم شي ته ډیر ضرورت لري او کوم شي تاسو دا مشکلات حل کولای شي
اغلی ملالای ولی کله ورسته پوښتنه پنوان تاسو پوښتم خزه په خپل علاقه لري چې کار وکي دندې ولري او یا د زده کړو تعلیم کچه لوړ شي
بله بالکل په خو سولت کې تاسو کو ګره ډیر زیات تعداد خويند زمونږه لمړی به وایم چې د تعلیم په ډګر کې راوتل دي د مخ کې ډیر زیات بدلونونه رامست سوي دي د معرفت په برخه کې ډیر زیات جونې په خو سولت کې د زده کړو بوختي او لګیا دي را به شو د لوړ تحصیلات برخه ته شخصي پوهنتونونه د دولتي پوهنتونونه بر علاوه شخصي پوهنتونونه هم دلته شته چې ډیرې جونې دلته د لوړ تحصیلاتو په برخه کې زده کړې کوي
د ځوان فکر د ونی خبرونه درنو اوریدونکو زموږ د دې ونی اوسنۍ خبرونه چې په خوست کې د خزو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو همدارنګه په دې برخه کې ستونزو او ننګونو ته ځانګړي شوی و تر همدې ځایه و خیر اوسه اوسه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو